السلام علیکم په افغانستان کې د ګرمۍ او بخښي د مازدیګر څلور بجې شوې. په دې خبرونه کې به واورئ چې د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزی وایي له نړیوالې ټولنې سره له تعامل پرته سخته ده چې په یوه سر حکومت ولي وشي. د اسره سلیب نړیواله کمیټه وایي سږکال په افغانستان کې د لومړنیو توکو بیې ډېرې لوړې شوې چې خلک یې د اخیستو وس نه لري. په پکتیا کې له 800 زیاتو بې وزلو نجونو او هلکانو ته په روان ژمي کې د وړیا زده کړو زمینه برابره شوې. افغانستان سبا د کرکټ د 19 کلنو آسیا جام سیالیو کې خپله دریمه لوبه له هند سره کوي. د کرکټ بورډ مسؤلین دې لوبې ته د پوره چمتووالي خبره کوي.
انشاءالله چې په بشپړ چمتووالي سره به د هند پر وړاندې د لوبو ډګر ته ووځي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د کرسمس د جشن په ترڅ کې په دوهمه پرلپسې ورځ هم په نړۍ کې زرګونه الوتنې لغوه شوي یا ځنډېدلې دي. د خبرونه چې زنوري اس نوري د خپل تخنیکي امکان شفیق یار په مرسته وړاندې کوم په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو تاسو د ورکو شو وایزانو د لټي پروګرام مهیره وي. خو لومړی پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. د طالبان یو چارواکي وایي چې له نړۍ سره د اړیکو لرل مهم دي. د سالنګ لوی لار د بروړونکو موټرو پر مخ وتړل سوه. په پاکستان کې و سړی د خپلې پخوانی میرمنې پر وژلو اعتراف کړی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال ویل نړیوالې ټولنې سره اړیکې مهمې دي ځکه په خبرې په یوازې ځن حکومت ولی سخت ده. شیر محمد عباس تنگزی نن په کابل کې یوې غونډې ته دا هم وویل چې د اړیکو د جوړېدو لپاره به دوی د نړیوالو فشارونه او شرطونه ونه مني.
موږ مجبور یو چې له نړیوالې ټولنې سره اړیکې او ترتیب ولرو، څو خپل اقتصاد، سیاست او نور مسایل له دوی سره مخ کې یوسو، ځکه په یوازې ځان ډېره ستونزمنه ده چې یو هیواد خپلې ټولې ستونزې هوارې کړي.
نوموړي زیاتوي چې حکومت یې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د نجونو تعلیم او د ښځو کار ته ژمن دی او ژر به د نجونو پر مخ ښوونځي او په ټول هیواد کې پوهنتونونه پرانیستل سي. خو د طالبانو چارواکو تر دې مخکې هم دا ډول ژمنې کړي چې په عملي برخه کې اقدامات پڅ ښکاري. د سالنګونو د ساتنې او څارنې اداره وایي د درنو واورو له کبله دغه لار د بارړونکو موټرو پر مخ وتړل سوه. د دې ادارې مشر عبیدالله عبید نن یکشنبه رسنوی ته ویلي په شمالي او جنوبي سالنګ کې له پرون راهیسې سخته واوره اوري. د ویلي یوازې هغو موټرو ته پر سالنګ د تګ راتګ اجازه ورکول کېږي چې د ژمي تجهیزات او د ټایرونو لپاره خاص ځنځیرونه ولري. د سالنګونو د ساتنې او څارنې ادارې ویلي بشري قوه له دې لارې د واورې په پاکولو بوخته ده. نن سلام ورځ ده چې د افغانستان په اکثریت ولایتونو کې نجونو ته لږ په ژم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نسته. د نوبل د سولې جایزې د ګټونکي ملال یوسفزی پلار ضیاءالدین یوسفزی نن په ټویټر کې لیکلي چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د نجونو د تعلیم د مخنیوي نن سلام ورځ ده. هغه دا د تیارې له سلو ورځو سره تشبیه کړې ده. شغل یوسفزی له طالبانو غوښتنه کړې چې نجونو ته اجازه ورکړي څو له شپږم ټولګي پورته هم خپل زده کړې وکړي. طالبانو مخکې ویلي و چې د نجونو د تعلیم لپاره پر یوه طرز العمل کار کوي چې په بشپړېدو سره به یې ټولو نجونو ته د تعلیم زمینه مساعده سي. د افغانستان د سرې میاشتې ټولنه وایي چې له کابل څخه زابل، کونړ او تخار ولایتونو ته 2400 بستې خوراکي او نور مواد لیږل کیږي. د سرې میاشتې عمومي ریاست سرپرست مولوي متی الحق خالص نن په یو ویډیوي پیغام کې وویل
نن د 2400 بستې خوراکي مواد چې د قطر او کویت د سرو میاشتو او همدارنګه 906 نوي جنکیټونه یا مواد حفظ صحه چې زابل ولایت زر بستی خوراکي مواد او 906 نوي حفظ صحه بستی کونړ ولایت وسو بستی او تخار ولایت وسو بستی استول کیږي.
پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته په دغه هیواد کې د بشري بحران د پراخېدو په اړه بېلابېلو ادارو اندېښنې شولې دي. د افغانستان د پخوانی پاچا محمد ظاهر شاه د دویمې لور شهزادګۍ مریم نعیم پر مړینه بېلابېلو شخصیتونو خواخوږي ښوولې ده. شهزادګۍ مریم نعیم چې د محمد ظاهر شاه دویمه لور وه، پرون یې په کابل کې د 15 کلونو په عمر سا ورکړه. د شهزادګۍ مریم زوی سردار نادر نعیم په ټویټر کې د خپلې مور مننه کړې چې مینه او تواضع یې ورښوولې ده. ویل کېږي چې د پخواني پاچا لور شهزادګۍ مریم نعیم له اوږدې مودې راهیسې ناروغه وه. د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله په ټویټر کې د هغې له کورنۍ سره خواخوږي ښوولې ده. خبرونه له ازادي رادیو نه اوري. په پاکستان کې پولیس وایي یو سړی اعتراف کړی چې خپله پخوانۍ میرمن یې وژلې ده. د وجهې سواتی په نوم دغه پاکستانی الاصله ښځه چې د امریکا د متحده ایالاتونو تابعیت هم درلود، د اکتوبر میاشتې په نیمایي کې پاکستان ته تر رسېدو وروسته ورکه سوه. هغې غوښتل له خپل میړه رضوان حبیب سره د جایدادونو پر سر ولاړ سوې لانجه حل کړي. په راولپنډۍ کې د پولیسو یو مشر ساجد کیانی نن یوه کنفرانس ته وویل حبیب چې تېره اونۍ د قتل په شک ونیول سو اعتراف کړی چې خپل میرمن یې راولپنډۍ ته تر رسېدو وروسته وژلې ده. څېړونکو ویلي چې د دوی په باور میرمن سواتی شایي د جایدادونو پر سر د لانجې له کبله وژل سوې وي. د کورونا د نوې بڼې اومیکرون له کبله په نړۍ کې یو بیا د کورونا پیښې د پام وړ زیاتې سوې او حکومتونه یې د تدابیرو زیاتولو ته اړ ایستلي دي. په فرانسه کې په کورونا وایرس د اخته کسانو ورځنی شمیر 100,000 شول سوی او ایټالیا وویل چې له دریو پرله پسې ورځو راهیسې هر ورځ د کورونا وایرس 55,000 تازه پیښې ثبتوي. د شنبې په ورځ په فرانسه کې د کورونا په اومیکرون بڼه د اخته سوو کسانو شمیر تر 100,000 واوښت. په بریتانیا کې د کورونا د دې نوې بڼې د اخته سوو کسانو شمیر د ورځې تر 122,000 لوړ ثبت سوی دی. د کورونا اومیکرون بڼه ډېره چټکه خپرېږي، خو لومړني راپورونه ښیي چې د کورونا د دلتا بڼې په شان ډېره شدیده نه ده. یوه انتحاري حمله کوونکي تېره شپه د کانګو په ډیموکراتیک جمهوریت کې لږ تر لږه 15 تنه ووژل. بریدګر غوښتل چې په بینی ښار کې یوه بار ته ننوځي او هلته د کرسمس لمانځونکي په نښه کړي، خو امنیتي ځواکونو یې مخه ونیوله. د کانګو د حکومت له خبر پاڼې سره سم د امنیتي ځواکونو له مخنیوي وروسته انتحاري برید کوونکي د بار مخې ته ځان والوزاوه او 15 تنه نور یې هم ووژل. په دې چاودنې کې 13 تنه ټپیان سوي دي. د کانګو د ډیموکراتیک جمهوریت حکومت د برید تور پر متحدو ډیموکراتیکو ځواکونو پورې کړی چې یوه وسله واله ډله ده او په سیمه کې د نورو بریدونو تور هم ورباندې لګول سوی دی.
خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تانکزی وایي له نړیوالې ټولنې سره له تعامل پرته سخته ده چې په یوازې سر حکومت ولې وشي. ښاغلی تانکزی دغه څرګندونې په کابل کې د طالبانو په ملاتړ یوه جوړه شوې غونډه کې وکړې او دا هم وویل چې له نړیوالو سره د اړیکو د جوړېدو لپاره به پر دوی ایښودل شوي شرطونه ونه مني. د طالبانو دا لوړ پوړي چارواکي په کور دننه هم د ښې حکومت ولې د جوړېدو ژمنه کوي او ډاډ ورکوي چې ژر به ښوونځي او پوهنتونونه بېرته پرانیستل شي. جزئیات په دې رپورټ کې.
د طالبانو یو لوړ پوړی چارواکی په کور دننه د افغانانو ترمنځ یووالی او له نړیوالې ټولنې سره د ښو اړیکو جوړول د دوی د حکومت پر وړاندې دوه سترې ننګونې بولي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال عباس تانکزی چې نن یې په کابل کې د دوی له حکومت د اهل تشیع د مشرانو د ملاتړ په یوې غونډه کې خبرې کولې وویل دوی نړۍ سره خو اړیکو ته اړتیا لري. ښاغلی تانکزی وایي نور هیوادونه د دې اړیکو د جوړېدو لپاره پر دوی شرایط کړي، خو د ده په خبره دوی به په خپلو ارزښتونو معامله ونه کړي.
موږ مجبور یو چې له نړیوالې ټولنې سره اړیکې او ترتیب ولرو، څو خپل اقتصاد، سیاست او نور مسایل له دوی سره مخ کیوسو، ځکه په یوازې ځان ډېره ستونزمنه ده چې یو هیواد خپلې ټولې ستونزې حل کړي.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال د امریکا په ګډون له نړیوالې ټولنې غواړي چې د افغانستان په کورنیو چارو کې له لاسوهنې ډډه وکړي او افغانان پرېږدي چې خپل هیواد خپل جوړ کړي. مخکې تر دې نړیوالې ټولنې او په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان ملاتړو هیوادونو د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره یو لړ وړاندیزونه وړاندې کړي. چنجونو او ښځو ته د زده کړو او کاري اجازې، بشري حقونه او د لګکیو حقونو ته درناوی او له ترهګرو ډلو سره پریکونی مهم ټکي دي. په ورته وخت کې د طالبانو دا لوړ پوړی چارواکي مني چې په کور دننه ستونزې شته، خو ډاډ ورکوي چې ژر به حل شي. نوموړی وایي حکومت یې د بشر حقونو په ځانګړي ډول د ښځو زده کړې او کار ته ژمن دی او ژر به د نجونو پر مخ ښوونځي او په ټول هیواد کې پوهنتونونه پرانیستل شي. دا په داسې حال کې ده چې د سلو ورځو په تېرېدو سره په افغانستان کې لا هم له یو څو محدودو ولایتونو پرته په نور افغانستان کې نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړل شوې. عباس ستانکزي له ځوانانو ده هم وغوښتل چې په افغانستان کې پاتې شي، ځکه د ده په خبره کډوالي د ستونزو د حل په معنا نه ده. په دې غونډه کې ګډون کوونکي کسان هم له طالبانو غواړي چې د خلکو د ژوند د ښه کېدو لپاره لاس په کار شي، خو د دوی په خبره په افغانستان کې د تلپاتې سولې او ثبات لپاره د افغان کډوالو راستنېدل مهم دي. د غونډې یو ګډونوال عطاالله صادق:
درغو چې کمپونه د مهاجرو په پاکستان او په ایران کې ونه تړل شي، موږ به د بلخو جنجالو سره مخامخ یو.
د یادونې ده چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته دا په کابل کې د اهل تشیع مشرانو لخوا دویمه غونډه ده چې د طالبانو د حکومت د ملاتړ په موخه جوړیږي. خو ډېری داسې کسان په ځانګړي ډول ښځې هم شته چې په همدې سیمه کې د خپل غږ پورته کولو لپاره لاریون ته زړه ښه کړی، خو د طالبانو حکومت اجازه نه ده ورکړې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د طالبانو د حکومت چارواکي وایي د قطر او ترکیې له پلاوو سره د افغانستان د پنځو هوایي ډګرونو د چارو د مدیریت په اړه لا هم بحثونه روان دي. په عین حال کې ترکیې رسنیو خبر ورکړی چې له قطر سره یو ځای د طالبانو له حکومت سره د دغو هوایي ډګرونو په اړه پر ایوه موافقه سره شوې ده. په دغو هوایي ډګرونو کې د کابل نړیوال هوایي ډګر هم شامل دی چې افغانستان ته د بشري مرستو رسولو لپاره خورا مهم ګڼل کیږي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د ترکیې رسنیو پرون شنبه راپور ورکړ چې ترکیه او قطر د طالبانو له حکومت سره د افغانستان د پنځو هوایي ډګرونو د فعالیت د مدیریت په تړاو یوې موافقې ته رسیدلی دي. ځینو سرچینو د نومونو نشولو په شرط د ترکیې رسنیو ته ویلي د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د کابل نړیوال هوایي ډګر په ګډون د افغانستان د پنځو هوایي ډګرونو د فعالیت په اړه انقره او دوحه په خپلو کې له مخکې سلا سوې دي. د ترکیې احوال خبری اجنس لیکلی چې د افغانستان د هوایي ډګرونو د فعالیت د تنظیم لپاره د ترکیې او قطري شرکتونو ترمنځ تفاهم لیک د دسمبر پر 1 لاسلیک شوی دی. ډیپلوماټیکو سرچینو انادولو خبری اجنس ته ویلي دغو شرکتونو موافقه کړې چې د مساویانه شرکت په چوکاټ کې به د دغو هوایي ډګرونو د فعالیت په اړه په ګډه کار کوي. د طالبانو حکومت وایي د قطر او ترکیې یو ګډ پلاوی د پنځمې پورز کابل ته ورسېد چې د افغانستان د دغو پنځو هوایي ډګرونو د تخنیکي کنټرول او مدیریت په اړه له طالبانو سره خبري وکړي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت ویان امام الدین احمدي په هغه ویډیو کې چې پرون یې ازادي راډیو ته راولېږله ویلي د دغو هیاتونو او طالبانو ترمنځ خبري لا هم دوام لري.
د افغانستان پنځو نړیوالو هوایي ډګرونو د قرارداد په حق له زموږ د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت تخنیکی ټیم سره غونډه لرله. انشاءالله دا غونډه به نور هم دوام لري تر څو د افغانستان اولیا ګټو په چوکاټ کې ورسره تفاهم ته ورسیږو.
په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د کابل، هرات، جلال آباد، کندهار او مزار شریف د هوایي ډګرونو فعالیتونه یا بند سوي یا هم ټکنی سوي او له افغانستان سره نړیوالې سوداګریزې الوتنې هم پخوانی حالت ته نه دي راغلي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د تلیا میزان پر 23مه په استنبول کې خبرلانو ته ویلي وو د کابل نړیوال هوایي ډګر د مسؤلیت اخیستو په اړه له قطر او افغانستان سره خبرې کوي. طالبانو که څه هم په پیل کې د ترکیې د دې هوډ مخالفت کړی وو، خو وروسته یې یوه هیئت پر دې موضوع د خبرو لپاره ترکیې ته سفر وکړ. د کابل او څلورو نورو ولایتونو هوایي ډګرونه افغانستان ته د بشري مرستو رسونې او د خلکو د لیږد رالیږد لپاره خورا مهم بلل کیږي.
د ازادي رادیو خبرونې د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یودیش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونې په 2000 اویا 49 9400 ولزر اتسواتیا او 15 زرا نوی مندل شي.
سره صلیب نړیواله کمیټه وایي سږ کال په افغانستان کې د لومړنیو توکو بیې ډېرې لوړې شوې دي. د کمیټې په خبره د خوراکي او نورو موادو بیې داسې مهال لوړېږي چې نږدې 50% یعنې د افغانستان د نفوس نیمایي برخه خوراکي خوندیتوب نه لري. بل خو د افغانستان په بازارونو کې سره له دې چې د افغانۍ په وړاندې د ډالر ارزښت په وروستیو کې یو څه کم شوی، خو بیا هم خلک شکایت کوي چې د خوراکي او نورو موادو بیې هماغسې لوړې پاتې دي. جزئیات په دې رپورت کې.
دا شور د مرسته کوونکو پر یو موټر د راټول شوی او خلکو دی چې دوی ته وړیا ډوډۍ ویشي. هر یو هڅه کوي چې د موټر خخې ته ځان نږدې کړي او هغه پلاستیکي کڅوړه ترلاسه کړي چې 15 ډوډۍ پکې خودل شوی دي. دا د پلازمینې کابل د یوې څنډې د بې وزلۍ تصویر دی، خو یوازې کابل نه بلکې د افغانستان هر سیمه نن سبا له ورته برخلیک سره مخ ده. کندوز میشت نور محمد تا د خپل عمر کرنې ته معلومه نه ده، خو وای دومره پوهیږي چې ل شپې ته کلنۍ اوخته. وای په دې عمر کې هم په کار پسې ډیر ګرځېدلې خو ګټه یې نه ده کړې. نور محمد زیاتوي د توکو بیې دومره پورته شوې چې نور د څه اخیستو توان ورپاتې نه ده.
ټول افغانستان مشکل سره نه لرګي لرو نو بلرو او په پلاستیک ګرمو پلاستیک باندې او په ګرمو هغه بیا پوسټر کوته غدي ماشين پوټه کوته.
اخترګل چې لکونړ ننګرهار ته راکړه شوی وای ډیر شپې خپل بچانو سره په نهاره تیرې کړي او د ساخستو توان نه لري.
انار شپیم کلی دی الله دا ماشومان بچیم دی دا با منگل چو که بس مزدوری نشتا گاتا واتا نشتا دی خرزاول اینشو وجل اینشو بس دا واتن حلس با کس ایمش پا گومی غاٹ نون دی بچیمی وارد دی زسپنگیر ایم.
دا بایو بورتا که دو یوازی هم خلق ندی اغیز من کری بلکه دا حتی والو دو توکو دستور و پلورنزو یو کاروزگاری هم تکنه کری. احمد منصور دا کابل پا کارتی نو که دا خوراکی توکو پلورنزای لدی. د وای بي وزلي له وي خو د بيو پورته کې دوله بلې خو له خلکو دا توانایي اخیسته چې اند خپل ژوند لمړني توکي واخلي.
زموږ د جګړي خلکو نه لري د تورات کې غرمې پورې موږ د سلاف نه کوو. یو بوجي وړه 2000 پورې خرچيږي، یو تیم وړي په 2300 3000 پورې خرچيږي. همدا شېونه همدا څه ټوک شېونه دښې ودا وروره.
په همدې حال کې د سر صلیب نړیواله کمیټه هم وای سکال په افغانستان کې د لمړني توکو بي ډېر لوړې شوې. د کمیټې په خپل ټوئیټر باندې لیکلي د غړو 15 لیټره بشکا له 15 ډالرو لاس ډالرو ته یعنی دوه برابر شوې ده. د وریجو د یوې شل کیلوي بورې بیا له 23 ډالرو 28 ډالرو ته او د اوړو یو بورې چې وړاندې 18 ډالر وه اوس 23 ډالرو ته پورته شوې ده. د سر صلیب نړیواله کمیټه وایي په افغانستان کې د ژوند د لومړنیو توکو بیې داسې مهال پورته کیږي چې 50% افغانان خوراکي خوندیتوب نه لري. په افغانستان کې د خوراکي توکو بیې هغه مهال ډېرې لوړې شوې چې د ډالر پر وړاندې د افغانۍ ارزښت راکم شو. خو که څه هم نن د کابل په بازارونو کې یو امریکایي ډالر په 1.3 افغانۍ تبادله کیږي، خو د خوراکي توکو په بیو کې د پام وړ کمی نه دی راغلی. د خلکو نیوکه هم همدا ده چې د طالبانو حکومت د بازارونو په کنټرول کې پاتې راغلی، خو د طالبانو حکومت بیا دا نه مني او وایي توانېدلی چې د ناورین مخه ونیسي. د طالبانو د حکومت دوایان مرستال بلال کریمی
هله متاده سیب دین ستونزې سلام هم شتون لري دا هم لمن زلاړي سي ولې دا سیب وضعیت بحرانی ده او ځینې نور څویل کیږي دا درست نه دي. بازارونه له موادو څخه ډک دي، قحط شتون نه لري، یوازې په ځینو مواردو کې سلر د لالوي تحول سره ځینې ستونزې رامنځته شوی دي. دا غوډ حل لپاره هڅې روانې دي. امیدواري ستاسې دا مقطعي وي او زر حل سي.
د طالبانو د حکومت تراته ګروسته د افغانستان اقتصادي خوځښت په ټپه ودرید او ترخوای مالی او اقتصادی نظام مخپز وړو لار چې د خلکو په عوایدو یې هم منفی اغیز وکړ. د دې ترخوا لسګونه زره کسانو دندې له لاسه ورکړي چې د دوی ورځنی ژوند یې ټکنی او لومړنیو توکو ته یې د دوی لاسرسی محدود کړ.
په پکتیا کې له 800 زیاتو بې وزلو نجونو او هلکانو ته پروان ژمي کې د وړیا زده کړو زمینه برابره شوې ده. په دې پروګرام کې هغه شمیر نجونو او هلکانو ته زده کړې ورکول کیږي چې د کورنۍ اقتصادي کمزوري دي او د ښار په ښوونیزو مرکزونو کې د زده کړو مالي توان نه لري. بل لور ته د پکتیا د پوهنې ریاست مسؤلان وایي هڅه کوي له ښوونیزو مرکزونو او شتمنو خلکو سره په ګډه نورو زده کوونکو ته هم د زده کړو دا ډول پروګرامونه جوړ کړي. نور حال د ازادي راډیو سیمه هیڅ خبریال په دې رپورت کې
په پکتیا کې څه د پاسه 800 بې وزله زده کوونکو نجونو او هلکانو لپاره په وړیا ډول د ژمنه یو زده کړو زمینه برابره شوې ده. دا ځل د زده کړو دا پروګرام د زمزم د لوړو زده کړو خصوصي مؤسسې جوړ کړی دی. د یاد ښوونیز مرکز مشر ناهید امید مشال راډیو ته وویل چې په ژمنه یو برنامه کې زده کوونکو ته لیک لوست، انګریزي او نور ساینسي مضمونونه تدریسېږي.
اته سو دولس زده کوونکي تر دا محل لرو چې لومړی ټولګي څخه تر دولسم ټولګي پورې دوناسو او ذکر پکې شامل دي. په تجارانو مغاګ دادی چې د هیواد بد اقتصادي وضعیت په کتو سره داسې نوري برنامه په لار واچي ترڅو د هیواد ټول بچی لزده کړو برخمن سي.
د دغه خوانیز مرکز د کوونکو دي تخوختي چې په وړیا ډول ورته د زده کړو زمينه برابر شوي، خو له چارواکو او شتمنو خلکو غواړي چې د خوانیز فرصتونه ډیر کړي. زده کوونکو هانسل وایي په دې خوانیز مرکز کې هغو نجونو او هلکانو ته د زده کړو زمينه برابر شوي چې د کورنۍ اقتصادي کمزوري دی او نشي کولای د خار په نورو شخصي کورسونو کې ژمني پروګرامونه تعقیب کړي.
دغه شاګردان چې د اقتصادي ستونزو سره مخ دي او د مشتر سازان دي هغه په دښه کوي پراتین کې داخل لا چې دا رقم کورسونه په لار واچوي وړیا او نور لسو هم داخل ده چې موږ دا رقم وړیا ژمني کورسونه په لار واچوي.
یو بل ځکهونکی اسماعیل وای دوی ته په دې خوانیز مرکز کې هغه مضمونونه تدریسيږي چې په خوانځي کې مشکل دي او سیستماتیک زده کړې ته اړتیا لري.
دل طرفه به مت میری ازی و عمومی پی جی او انګلیش را تا وای لیک اول واس د املا دا موږ دل تز دا کری کو دا د شاګردان راځي نیمه اقتصاد ډیر خراب یو نیمه لیک دی هغه دل تر ازی دا وړیا کورس یو ته جوړ کړی را او درس کې وای.
بلور ته د پکتیا د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې دوی لګړو خصوصي خوانیزو مرکزونو سره تفاهم لیکونه لاسلیک کړي ترڅو ډیرو زده کوونکو ته د ژمنه یو زده کړو فرصت برابر شي. اوس مهال د پکتیا ولایت په کچه د شاوخوا 2500 خوونکو کمښت د کورونا له عمله قرنطین او په هیواد کې وروستي سیاسي تحولات هغه لاملونه و چې تیر خوانیز کال کې د زده کوونکو درسي بهیر له ستونزو سره مخامخ کړی و.
آزادی رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري د آزادی رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
افغانستان سبا د کرکټ نو لسکلنو آسیا جام سیالیو کې خپل دریم لوب له هند سره کوي. د افغانستان کرکټ بورډ مسولین وایي سبنی لوب د افغانستان د لوب ډلې لپاره ډیره مهمه ده. د افغانستان سبا له هند څخه لوب وګټي نو به د نیمه پای لوب ته لار پیدا کړي. نور په دې رپورټ کې
افغان لوب ډله نیمه پای لوب ته د راوتلو په درشل کې. د افغانستان کرکټ بورډ وایي سبا د 19 کلونو آسیا جام سیالیو کې افغانستان خپل دریم او برخلیک ټاکونکې لوبه له هندستان سره ترسره کوي. د دې بورډ وایي فرید هوتک نن ازادي رادیو ته وویل دا لوبه د افغانستان لپاره ډیره مهمه ده.
د افغانستان لپاره د سوالو ډیر مهمه ده ځکه چې افغان لوبډله هڅه کوي چې له دې سیالیو مخکې پړاو سیالیو ته لاره پیدا کړي نو ان شاء الله چې په بشپړ چمتووالي سره به د هند پر وړاندې د لوبو ډګر ته ووځي. نو هر هغه لوبډله چې په دې لوبه کې بریا ترلاسه کړي ډیر چانس دی شته چې مخکې پړاو ته لار پیدا کړي.
افغانستان له دې وړاندې تیر ورځ له اماراتو سره لوبه وکړه چې په زیات توپیر ورنه وګټله، خو مخکې له هغې بیا په خپله لومړنۍ لوبه کې له پاکستان ماتې خوړلې وه. پرون بیا په یوې بله لوبه کې پاکستان هندوستان ته په 2 وکټو ماتې ورکړه او دوم پړاو ته یې تک آسانه شو، خو هندوستان ته بیا لاره سخته کړه. اوس په ای ګروپ کې پاکستان په 2 بریاو سره لومړی، هند په 1 ماتې ویوی بریا سره دویم، افغانستان په 1 ماتې ویوی بریا سره دریم او عربي متحده امارات په 2 ماتو سره څلورم ځای لري. په ورته وخت کې د کرکټ څارونکو بیا دې جام کې د افغانستان خو لوبو ته خوشبینه دي. کرکټ پو بادام احمد زئی
ډېر ښه وزلیدل او سبا لپاره امیدواري همدا ده چې تر ډېره پورې 2013 چې ښه زلیدلې دي نو د لوړ مورال سره د هندوستان په وړاندې لوبېدلې سي. ویل چې هندوستان هم تیره سیالي پاکستان ته وبایلله او موږ هم پاکستان ته سیالي بایللې ده، خو موږ بیا د متحده عرب اماراتو نه سیالي ګټلې ده. په همدې اساس باندې به د ښه مورال سره افغانستان سبا ته لوبېږي.
د یادونې ده چې دغه لوبه په بي ګروپ کې بیا تر اوسه بنګلاديش د 2 لوبو په ګټلو سره لومړی، سریلانکا دویم، نیپال دریم او کویت څلورم ځای لري. دغه سیالۍ د روانه ډسمبر میاشتې په 28 نیټه په عربي متحده اماراتو کې پیل شوې چې د همدې میاشتې تر 30 نیټې پورې به دوام وکړي. په یادو سیالیو کې 8 آسیایي لوبډلې څلور په 2 ګروپونو کې سره لوبېږي.
او سر بخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم.
رفراندوم
شورای
لا ازادی رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي. او سمې ونړي ول موضوع د کریسمس د جشن پترڅ کې دویمه پر لپسې ورځ هم پنړي کې زرګونه الوتنې لغوه شوې یا هم ځنډیدلې دي. د دې لامل تر ډیره دا ښودل شوی چې د الوتکو ډیری د عملی د کورونا ټسټونه مثبت راوتلي دي. نړۍ په کچه دا دویم کال دی چې مسیحیان د کریسمس یا حضرت عیسی د زیږیدو جشن د کورونا تر سیوري لاندې لمانځي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګه پرې راپور لري چې جزئیات اسدالله لودین وړاندې کوي.
د نړۍ په کچه د زرګونه الوتنو د لغوه کېدو او یا هم ځنډېدو لامل دا ښودل شوی چې د کورونا د نوې بڼې اومیکرون په زیاتېدو ګڼ شمېر پیلوټان او د الوتکې عمله قرنطین شوي دي. د الوتنو د څاروي پاڼې ویلي په ټوله نړۍ کې 2200 الوتنې لغوه شوي او 1845 نورې ځنډېدلې دي. د دې ویبپاڼې د معلوماتو له مخې پرون په دویمه پرله پسې ورځ یوازې د امریکا د هوایي کرښو 903 الوتنې لغوه شوې چې دا د وړمې ورځې پر تله د لغوه شویو پروازونو په شمیر کې 1.5% زیاتوالی ښیي. د الوتنو د څاروي پاڼې ویلي امریکا کې شاوخوا 2000 الوتنې ځنډېدلې هم دي. په هرو لاسو هوایي ډګرونو کې چې د الوتنو د لغوه کېدو له کبله ډېر متاثره شوي، شپږ هغه یې د چین هوایي ډګرونه دي. متحده ایالاتونو کې د هوایي کرښو یوې ویاندې ماډي کینګ ویلي د کورونا تازه پیښې تر ډېره د ویروس له نوې بڼې اومیکرون سره تړاو لري چې په مستقیم ډول یې د الوتکو پر لغوه کېدو اغېز کړی دی. په جرمني کې هم د پیلوټانو او د الوتکو د عملې د قرنطین کېدو له کبله د راتلونکو دو اونیو په مخه لسګونه الوتنې لغوه شوې دي. د الوتنو لغوه کېدو هغه کسان ناهیلي کړي چې غوښتلې د کریسمس د جشن پر مهال د کورنۍ او خپل خپلوانو لیدو ته ورشي. له دې وړاندې د امریکا په ګډون یو شمېر هیوادونو ویلي هغه کسان سفر کولی شي چې د کورونا بشپړ واکسینې کړی وي. پرون د کاتولیکو عیسویانو مشر پاپ فرانسیس هم د کریسمس په وینا کې هیله وښوده چې د کورونا واکسین بېوزله هیوادونو ته ورسیږي. د اومیکرون د پیښو له زیاتېدو سره سره بیا په ځینو اروپایي هیوادونو کې د کورونا محدودیتونه کم شوي دي. په بریتانیا کې دویمې ملکې الیزابت له خلکو غوښتي چې د کورونا له اندېښنو سره سره باید له ملګرو او کورنیو سره جشن ولمانځي. په چک جمهوریت کې هم تېره شپه 12 بجې د یوې میاشتې بیړنۍ حالت پای ته ورسید. دغلته اوس رستورانونه او بارونه کولی شي چې د شپې له 10 بجو وروسته هم فعالیت وکړي، خو په ټولنیزو او کلتوري مراسمو کې د ګډون په اړه د حکومت لخوا ځینې نوي اقدامات اعلان شوي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
کته بلاری ټوخیږي او سامو بندیږي نو ځان قرنطین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مو خوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړي.
ازادي رادیو او ریډیو خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو ستاسو د ورکو شو وازانو د لټي خبرونه مې هېروي.
ستاسو لا پیغامونو
د بشری مرستې د راستونکو او تمیلونکو ته مې یو درخواست دی چې دا مرستې باید د کار په مقابل کې توضیح شي. یو خانه وطن کې لږ آبادي پیدا شو او بیا خلکو مستحق خلکو ته ورسیږي. د اوسنی شکل نقد توضیح کول دا پته نه یو فکري هو نه لري. دا به ښیي چې د بانک جهاني له لارې مصرف شي او هماغه پروژې نیمکاره پروژې یا نوې پروژې ډیزاین شي او هماغه پروژې مخکې ورسي خلکو پکې کار پیدا شي، خپله مستحق خلک کار ته راځي او دا په ډېر یو اساسي شکل وویشل شي. په دغه شکل چې اوس وشي کېږي د کې اتمان مستحق خلکو ته نه رسیږي. ما دا
چورجان په 500 میاشت کې د 2 میاشت معاش بنو خود را کې مشته، مگر 40% چیرې اجرا شول؟ په 500 میاشت کې د 2 میاشت معاش چې زور د اسد میاشت معاش وو چې هغه د زاړه حکومت پر حساب مشتراکل شو، مگر سست حکومت په دوران کې و مامورینو ته صرف 2 میاشت معاش رسېدل. نور بس هغه نور پاتې دي. هیڅ ولایت کې که اجراسی خو په زموږ په ولایت کې چې موږ یې نشو درته ویلی چې یو سرحدي ولایت دی نه دی اجراسی. نو زموږ پیغام دا دی چې ته واوري او دغه زموږ ماشینه راته اجرا کړي، هغه د پاتو میاشتو د هم
دغه موږ ماجر دلته پراته د دغه نجار ته کاسته کې زموږ را څوک نه اوري. دغه چې د ماشینو د شو د بعد پاتې ویاخته په خیمو کې موږ ژوند دی د کندهار د درېمې افزیه سره، نو دغه زموږ غږ دی د لوی مقامو پورې ورسي.
ستا
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 بجې شوې. وړاندې د ازادي راډیو ستاسو د ورکو شو عزیزانو د لټې خبرونه مه هېروئ. دغه راز سپورتي خبرونه هم لرو، خو تر هغه مخکې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سر لیکونو ته. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال وایي له نړیوالې ټولنې سره اړیکې مهمې دي، ځکه په خبره یې په یوازې ځان حکومت ولی سخته ده. د سالنګونو د ساتنې او څارنې اداره وایي د درنو واورو له کبله دغه لویه لار د بار وړونکو موټرو پر مخ نن وتړل سوه. نن سلام ورځ ده چې د افغانستان په اکثریت ولایتونو کې نجونو ته له شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نسته. بېلابېلو فعالانو د طالبانو غوښتنه کړې چې نجونو ته په ټولو ولایتونو کې د تعلیم اجازه ورکړي. د افغانستان د سری میاشتې ټولنه وایي چې له کابل څخه زابل، کونړ او تخار ولایتونو ته 2400 بستې خوراکي او نور مواد لیږل کیږي. د پخوانی پاچا محمد ظاهر شاه د دویمې لور شهزادګۍ مریم نعیم پر مړینه بېلابېلو شخصیتونو خواخوږي ښوولې ده. په پاکستان کې پولیس وایي یو سړی اعتراف کړی چې خپل پخوانی میرمن یې وژلې ده. د کورونا وایرس د نوې بڼې اومیکرون له کبله په نړۍ کې یو بیا د کورونا وایرس پیښې د پام وړ زیاتې سوې دي. یوه انتحاري حمله کوونکي تېره شپه د کانګو په ډیموکراتیک جمهوریت کې لږ تر لږه 15 کسان ووژل.
د افغانستان د 19 کلنو ملي لوبډله سبا د آسیا جام سیالیو کې د هند په وړاندې لوبیږي. دا لوبه د افغانستان په وخت ورځې 10:00 په دوبۍ کې د کرکټ نړیوالې شورا په دویم نمبر لوبغالي کې پیل شي. په تیره لوبه کې افغانستان د متحده عرب اماراتو لوبډلې ته د 140 منډو په توپیر ماته ورکړه. افغانستان تر دې دمه دوه لوبې کړې دي چې یوه یې ګټلې او یوه یې بایللې ده. افغان لوبډله که له هند څخه لوبه وګټي د آسیا جام نیمه پای لوبو ته تللی شي. دا سږکال په آسیا جام سیالیو کې اته لوبډلې په دوه ګروپونو کې لوبیږي چې د دواړو ګروپونو دوه مخکښې لوبډلې به نیمه پای لوبو ته لاره وکړي. په فاریاب کې د فوټسال سیالۍ پیل شوې. د اولمپیک ملي کمیټې د مطبوعاتي دفتر غړي مجیب خاریزاده ازادي راډیو ته وویل چې دا سیالۍ د 14 لوبډلو ترمنځ په څلورو ګروپونو کې پیل شوې چې 11 ورځې به دوام وکړي. نوموړي زیاته کړه چې د دې سیالیو په لومړۍ ورځ درې لوبې وشوې چې په لومړۍ لوبه کې ترکستان لوبډلې د فوټسالیس لوبډلې ته 2-1 ماته ورکړه. په دویمه لوبه کې چې د ستارګان او منطقې سبز لوبډلو ترمنځ وشوه، ستارګان د 14 په توپیر وګټله. او درېمه لوبه د تاشلی کوزر او تمدن لوبډلو ترمنځ وشوه چې تاشلی کوزر 15-0 وګټله. او جاپان هم د 2022 کال د چین اولمپیکي لوبې تحریم کړې. جاپاني چارواکو ویلي چې لوبغاړي د دې تحریم برخه نه دي، خو هیڅ جاپاني سیاستوال نشي کولای چې د چین د اولمپیک په ژمنیو لوبو کې ګډون وکړي. د لوبغاړو ترڅنګ یوازې د جاپان د اولمپیک کمیټې او پارا اولمپیک کمیټې مشران کولای شي په دې سیالیو کې برخه واخلي. له جاپان مخکې امریکا، انګلستان، کاناډا او استرالیا د 2022 کال د چین اولمپیکي لوبې تحریم کړې وې.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
د ازادي راډیو قدرمنو مینوالو او د ورکو شو عزیزانو ګران اوریدونکو ته سلامونه او ښه هیلې وړاندې کوم. خوشاله يم چې ستاسو د دغه خبرونې وخت را رسیدلی او زه تای روشان ستاسو د روغتیا او سوکالی په هیله دغه پروګرام تاسو ته وړاندې کوم. ګران اوریدونکو، موږ کوشش کوو چې په هر خبرونه کې ستاسو هر څومره زیات پیغامونه خپاره کړو او ستاسو څخه هم تل دا هیله کوو چې کوشش وکړئ خپل پیغامونه هر څه لنډ او په بشپړه توګه موږ ته راولېږي. زموږ یو شمېر ګران اوریدونکي داسې فکر کوي چې د پیغام ثبتولو د ماشین شاته ښایي کوم څوک ناست وي او د دوی سره به خبرې وکړي، خو زموږ اکثره اوریدونکي په دې پوهیږي چې دغه صرف یو ماشین دی او ستاسې غږونه ثبتوي او وروسته بیا موږ دغه ثبت شوي پیغامونه رااخلو او خپروي. یعنی چې د دغه ماشین څنګ ته څوک نسته چې ستاسې سره خبرې وکړي، خو بیا هم زموږ ځینې اوریدونکي دا هڅه کوي چې د ماشین سره خبرې وکړي. مثلا دغه اوریدونکي:
ساوریا 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 ساوریا
نو ګرانو اوریدونکو بیا هم ستاسو په نړنه دې تر اړوم چې دغه ماشين یوازې ستاسو پیغام ثبتوي او څوک ستاسو سره خبرې نه کوي. نو په دې هیله چې تاسو ټیکټه پامونیسي دغه ورځ د خبرونه د تل پشان د هغو اوریدونکو په پیغامونو سره پیلو چې ستاسو د ځینو پیدا شوی عزیزانو په حق له معلومات راکړي.
سلامونه اونې کې هلي روشان سي تا ته څوک چاوي سلا شاريه پینځه غوټول ته کوم ز پر هیڅ پر سر لیم در سره د ټلیفون په کر خدا پیام در ته پریدم. ما یو ماشوم پیدا کړی دی کونګره په جواب باندې او سره وختان دي شنه سترګې دي او ادرس نه دی معلوم چې څوک دی او د چا زوی دی او کڅوګي په اړه معلومات لري نو په دغه شمیرو دي مات ټلیفون وکي او زه به خپل ماشوم ورته د مسلمانې د دغه نوار کمپلاس کې زما شمیرې د موبایل دا دی 01 22 55 99 0. شمیره بیا وایم 01 22 55 99 0. روشن شمیره هم درته وایم 01 9 3 4 3 0 0 0. یعنی 09 3 3 0 0. او دا پیغام را ته بیا بیا خپور کړو شان صاحب تاسو نه ډیره ډیره مننه چې زموږ پیغامونه خپروي. الله پامان.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درمنہ خیریت وقت نکمر اختر محمد خادم دہ ہجمند ولایت واشیر ولسوالی اور دکار تک انتخاب عمر تسنہ کی اوقات دعوت پنامہ تقریبا داشل دیش کال کی چې وسی جنہ کہ ہر منن مسلمان اور نو ما سنت پر ترش میرا بنی علیکم نس زما چې پنه شمیره د 0 0 یو تلور 2 8 1 9 تلیفون شمیره د 0 0 1 1 2 3 8 9 0. نو دا ډیر وخت هیڅ پدغه سم کې دی وسیج اصل کې دی وای زه د یرات ولر د شنده ول سوال د خار د کلی مته کې نه ست د دا وسط نامه باندې شمیره د بیا د 0 0 1 0 1 1 2 8 1 9 و سلام بیا د در ټول قدمونه درک ته سلامونه.
بلی السلام علیکم بخبری ساته حواجب د کندهار ولایت څخه آزادی راځي ټول امکان اور دغه سلامونه کوم ته جهله جوړ او خوشحاله به یو ته موږ یو حالت پیدا کړی دي چې درس کال دی چې سره یو نه یم دی نو د دې لشکرګان د کډات راغلي دي کچېړي کلیواز ما ځغاو نه خپل کوشش دی بوج ما ته دغه ټول شي نه راړي کوي سي پر و سي پر ز د و یو د ز و د و شمیره زرګا سي پر اړیا د پیجوس دوه د ز سوا دوه اړیا.
بلی السلام علیکم د ازادی رادیو ټول درنو ورځو سلام علیکم درنو کوم ته لیدل هم شبا زه محمد کریم حکیاری ما د کندهار ولایت څخه د چمو جو ماشوم پیدا کړی دی تقریبا د یو کال وخت کې چې دی وایي چې یو کال کې زه ورته سوې یم انسان څه دې تکلیف هم لري خپل نوم نس یاد ولې کله کله نوم یاد کړی ما نوم لري ولادي هغه کسان چې واړي د ماشوم د لاس کې زه خپل شمیره ورته اعلان کوم چې تر بیا ا ته درڅو واتا چې اته ویش چې پښه ته یې سپر و سپر اته د لوړ سلور سلور د دوا د اته د دغه شش پټ پټه د ما څخه ماته وینسي ازادي رادیو د خپل روان.
قدرمنو اوریدونکو دا وستاسي هغه پیغامونه چې د ځینو پیدا شوی کسانو په حق لري معلومات راکوه او اوس په هم راسو هغه پیغامونه به په ګر سره واورو چې ستاسو د ورکو شویو دوستانو خپلوانو په اړه کې دي.
سلامونه د ازادي رادیو ټول خوګو مینوالو خاص زنګړي سلامونه درته کوم په دې هله ټول خواګره تر کروغه د صحت جامع مو پرتن وی سرتاج ننګرهارې در سره ګډونواله مال ننګرهار ولایت نه ما دا چې له سمو د مخ کې فقط یو ځمشت یو لسر ذکیږي چې د سمولا په نوم باندې ورکوټه مشمله ننګرهار ولایت نه بیا د کامیول سوالینا نادرکه شوی دی په تنې ټوري جامع دی او په پوی یا چپړی پوټانم نشته دی که هر چاته معلومات وینو د زړه د همدردی او د ورورولۍ د سره په دغه دوه شمارو باندې اړیکه ونیسي. شمارې دي 0 9 4 9 1. بل شماره ورته اتصالات وای ما 0 9 6 5 5 0 5 0. شماری ورته بیا تکرار او ما 0 9 4 9 1. اتصالات شماره ورته وایم 0
السلام علیکم د آزادۍ رادیو ټولو ګلابونو اورېدونکو سلامونه او مینه وړاندې کوم. همدغه وخت مو په خیر او یو خاص سلام طاهر روشن سے محترم تاسو ته وایم. ازو اکثر خوستایم د ګلابونو خاص ولایت څخه د ورکشو عزیزانو پروګرام ته دغه پیغام ست کومه. زما یو ورکشو دوست دی په نوم دی حبیب د فلار نوم یې محمد جواد دی. د وختل چې ترکیه هیواد ته په قاچاق لاړ شي ورسته تماس یې له نیمروز ولایت څخه خپل کورنۍ سره نیولای دی. خو دا څلور کاله کېږي پاک لیل معلومات نشته. که هر چېرته پاک له معلومات یې په دې شماره موږ سره اړیکه ونیسئ. دوه شمارې وایم. لومړی ایم ټی ان شماره 0 و 2 5 1 8 1 8 1.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. و ازادی رادیو ته دا پیغام پیردم چې زما یو زوی دی په نامه د نصرت الله نصرت چې تقریبا څلورم کال کې ورکو دی د کندهار د ولایت د جری د ولسوالۍ د نادی د کلی دی. عمر یې تقریبا 39 کال دی. مشانیه دا دی په تنه ګرځي دی په رنگ ته نمرنګ دی د لاسو او د پښو خپوږي چې دی هغه کښنه کې دی او د لاسو ګوتی لند لند ګوتی دی او پر مخ باندې د کالدانې تپ دی. یعنی پر یو د دوه برخو ګانو باندې د کالدانې تپ دی. سسری ورته زیر سي ورته وګوري د کالدانې تپ معلومیږي. د دیني علم د کوونکی دی یعنی طالب دی سبقان وایي او ډیر چالاک او بیدار هلک دی. هر مسلمان ورور کې په حق له معلومات لري پر دغه څلور شمېرې دی مصر تماس ونیسي. پی سی سپر او سپر او یو درې او دوا پنځه شپږ سلام سپر او څلور پنځه یو او یو څلور دوا نه اتصالات سپر او اته دوا وار شپږ نه دوا وار څلور دوا وار او اریبا سپر دوا وار او یو پنځه نه پنځه اته دوا وار دوا. والسلام په احترام د ازادۍ رادیو څخه مننه چې موږ پیغام نشرئ.
زموږ یو اوریدونکی په دری ژبه موږ ته یو پیغام را لېږلې دی او غوښتنه کړې ده چې دغه پیغام ورته خپور کړو. دا پیغام به دا ځل خپور کړو خو موږ د دری ژبې د پیغامونو لپاره ځانګړې خپرونه لرو. نو په راتلونکي کې دې زموږ ګران اوریدونکي خپل د دری ژبې پیغامونه د دری ژبې په سیستم کې ثبت کړي. مننه.
سلام علیکم عزیز محترم. از ولایت سریپول میشوم. ولسوالی سنگچارک قره فرشقان. یک گمشده دارم نامش الالدین است. سندش 16 ساله است. 1.5 سال میشود خبرش نداریم حوالش نداریم گم است نادرک. شماره تلفن 07041928265 این شماره تلفن من است. پدرش محمد اسکر نام دارد. ولایت من سریپول ولسوالی سنگچارک منطقه فرشقان الالدین نام داره. 1.5 سال می شود گم است. از خود فرشقان گم شده از شهر سنگچارک.
السلام علیکم در ازادی رادیو ټول کارتون کو ورو ته سلامونه وخت په خیر زه جاوید افغانم موږ یو ورځ دوست چې د شرافتین فرامه د ایشاو خادول سره د کیږي چې نظر خلیار مسلمان ورته کې درک کی د شرافتین فرامه د سردار زیدی او د هلمند ولایت ورجی ولسوالۍ د قاسم بازار سیمې نظر خلی ما سره د ټلیفون په دغه شمیره باندې اړیکه ونیسي د اسلامي همدردی له مخې سپر اویا اتیا اته شپې ته دس څلوېښت پنځه شمېره یې زر بیا هم سپر اووه سپر اته سپر شپږ اته څلور نه پنځه خدای پامان.
السلام علیکم، زه کوچی خان خبرې کوم د پاکستان د خیبر ایجنسی جمرود نه. زمونږ یو کس ورک شوی ده، نومېږي پالکو، مشهور ده. که هر مسلمان ته پته وي په دغه نمبر دې ما ته زنګ ووایي. لږ اعصابونه کمزوری ده. سپر درې سوه پنځه څلوېښت یو سره یو نوي یو څلوېښت شپږ نوي دویم نمبر مې سپر درې سوه درې دېرش شپږ اویا پنځه اته نه سوه نه دېرش دا پلار به مې وغږېږي. ها بچی ورک دی نو مخراجان خو باکو مشهور دی تقریبا شپږ کاله وروسته ورک دی. که هر چا ته چا سره وي او چل دلی وي بل په دې نمبر دې پته ولګېږي. لا مور ډېر غمجن دی، ډېر خفه دی.
سلامونه او نیک ایل احترامات د افم ټولو قدرمنو کارکونکو اوریدونکو ته. قدرمنو هیوادوالو، څنګه زاګ له 6.5 افم پر صفاوري ټو ته ځانګړی سلام علیکم. نیک تر غلم محبت الله محبت خبرې کوم د کابل ولایت د سعود الحسن زرولی ولاد خان محمد د کابل ولایت د کمپنی بازار څخه نادر کسر د چار روټ پته او ادرس یې ورته ماته د پدیش مې باندې زنګ وه او د زرولی کورنۍ وای چار چاته زوی رو رامت و سپاره پینزو زر دالر جایزه هم تحفه که ورکوی سب. اما داره که شمیره دا دره شمیره تای سوای ما تا دی پده غبانی زنگوی اوار چاته که درس و پخه پتلری ما تا دی زنگوی. ما داره که شمیره دا 0700-711-505 بلا شمیره می دا انکین سپر شپگه گه 2-1-9-5-5-5-5 بلا شمیره سپر رسو 2-9-5-5-5-5-5 منه نکم زوانده دوی ازادي راډیو مرشته باندې ډیر مننه کوم چې داسې برنامه جوړ کړی دی او د ورکو عزیزانو لپاره بس مننه ځندې دی. خو وخت خدای په مانو د خبرونو خنسم کې شوی.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټول کارکونکو، سلام علیکم په دې هله هم شریک وو او جوړ به زما یو ورته نن یې عبد المجید راغی د 15 کال او عمر یې د تلور کار کې شریک دی د هلمند ولایت سن دلیل ولسوالۍ دی. نو که چېرې زما غږ خپل دی نو باید چې دی راشي پسې سرګردان. السلام
السلام علیکم ورورکه، تا ته د برنامې ټول مینهوال ته خوشحاله افغانم د ننګرهار ولایت نه یم. ورورکه پیغام سب کوم دغلته زما یو کاکا دی د خمباشا په نامه ورک شوی دی. کارته ته په دکله معلومات ما سره د اسلامي مرضی په وجه په دغه شمیرو اړیکه ونیسي. اتصالات شماره مې دا 0-28-29-00 اریبا شماره مې د 0-89-80-6-10 اتصالات شماره بیا وایم 0-8-8-2-8-9-00 اریبا شماره مې 0-9-6-6-0-3-00 په دې ورځ ما پیغام نشر کړی. خدای په امان.
السلام علیکم، کیفیل یا احترامات ازادی رادیو کار کوونکو اوریدونکو ته وړاندې کوم. زما یو ورور ورکتی د هغه وخت څخه دره کړی مشترکه پته نو چې د طالبانو له تیره دوره د محمد عمر اخوند دوره دوران یو دوه په حال کې ولا نو بیا موږ سره د طاقت سره و اوس مهال چې د افغانستان کنټرول طالبان په کنډر لاس کې رالی نو دا عکس پرمیت یا فیسبوک فوټو سو نو دا مسته په ډیر نه وخت سره ورسی خو خیر دولانه او ممکن و څاره له پلاس رانلی نو زه به نشانه تکرار کوم. دا بیا که هر مسلمان ورور ته پته و ما په کدی په دې لمبر بیا جنگ و زه خپل لمبر تکرار کوم. نو په عمر دروسه یو چې څلور څلور کلن عمر لري نو دا د اعصابو کار نه کوي. په دا ډول کې سره لیکلو چې اعصابي سیستم کار نه کوي نو د په راستو ورځ کې د پز اړخ ته د تندې پر خوا او د بلخو پر خوا لري لیکسته په تو کې پر ما به باندې څه تر دا سربېره مابین باندې یو کوچنی داغ شته او دا د بریتو په مابین کښې د پزې سیده ته بیا د شین د خولې خوا ته د سیده نری لکه بیش لري د ویښتان یو طرف بل طرف ته داسې وي لکه پوس چې معلومېږي. نو په دې هیله چې د چا سره معلومات وي زموږ سره دې په دې نمبر شریک کړي 0 50 15 19 900. والسلام تر خدای انسپارم. السلام علیکم.
سلامونه ونی کیلې د ازادي رادیو د ورکسو ځان ټول پروګرام ته کوم. زه جام پر یادی د لمن ولایت ته اوسېدونکی زما د لاس ته پیغام پرې ځم. زموږ یو دوست ورک دی چې د یا په نوم دی د شرګل اکا عزیز نسواري کالي په تانې څلور میاشتې کېږي چې د خپل کور نه درکه سوی دی. هر مسلمان ورو ته کې په اړه معلومات پي یم د خپل ژغه وړي نو زما سره دې په دغه شمېرو اړیکه ونیسي. بېچې شمېره د 0 5 2 3 2 0 5 2 اتصالات شمېره ده 0 3 1 6 9 8 بیا په پای کښې 15. روشن شمېره ده 0 9 1 10 4.
سلام علیکم. د ازادۍ و کارکوونکو ته سلام وایم. بعد سلام د عزت الله په نامه د غوث محمد اکا زوی چې د نوزاد ولسوالۍ دی. شپږ میاشتې کېږي چې زموږ سره نادرکه دی که څو کال لري و دغه لمبر ته دې زنګ ووایي 0202 15 0825 دغه شماره ده و دغه شمارې ته دې زنګ ووایي.
سلام او مینه احترامات د ازادۍ راډیو قدرمنو اورېدونکو باور یم ښایسته خوست ولایت نه. دغه درې کاله کېږي نصرالدین چې ورور او ملګری مې د امیر خان زوی ورک شوی دی. که کوم چا ته یې په هکله معلومات وي په دغه موبایل شمارو ما اړیکه ونیسئ 0 6 6 4 6 6 6 6 او روشن شماره 0 9 0 9 15 9 15 او د اتصالات شماره ده 0 3 0 9 15 9 15. د شمارو تکرار د MTN 0 9 6 6 6 6 او 0 9 15 9 15 او د روشن شماره ده 0 9 9 15 9 15.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. حضرت مشار هلمند ولایت د مرزی ولسوالۍ څخه درته پیغام پرېږدم. زما پیغام دا دی زما ورور محمد شاه په نامه دا وکاله کېږي چې د کور نه درکه سوی دي. کور کښېن ځوان دی 15 کاله عمر لري او هر څوک محمد شاه په اړه زموږ په دې معلومات نو د ازادۍ ډېر څه دا هیله لرم چې زما پیغام په وار وار نشر کړي تر څو زموږ مشکل حل شي. راځو د شمېرې په لور باندې 0 5 4 5 9 2. شماره یو ځل بیا تکراروم 0 5 4 5 9 2. نور مخ نه نیسم. السلام علیکم.
سلامونه او نیکې هیلې د ازادۍ راډیو اورېدونکو او کارکوونکو ته. زما یو ورور دی چې نوم یې دی شمس الله. تقریبا 1 کال و 4 میاشتې وخت کېږي چې خپل د کوره څه نادرکه سوی دی. د هلمند ولایت د کچکي ولسوالۍ د زندابود د سیمو اوسېدونکي یم. فعلا اوس په ګریش په ناصرای کښې اوسېږم. نو د ناصرای څه نادرکه سوی دی بیا چا معلومات نه د شمس الله په حق نه موږ ته را کړی نه د خپله معلومات را کړی. نو هر مسلمان ورور ته چې معلومات یې د شمس الله په حقله که په ایران کښې که دلیا په افغانستان کښې که بل ځای که په هلمند کښې هر ځای چې معلومات یې د مرګ او د ژوند خامخا دې زموږ سره په دغه شمېره تماس ونیسي. د ټلیفون شمېره ده 0 5 0 5 9 2 8 5 2 2. ټلیفون شمېره یو ځل بیا 0 5 0 5 2 9 5 8 2. د ازادۍ راډیو ته جهان مننه او زما پیغام خامخا نشر. السلام علیکم. رخصت تم.
زه جنتګل د کندهار ولایت څخه خبره کوم. د دامان ولسوالۍ څخه زما ورور محمد سلیم چې درې میاشتې کېږي د خپله کوره څخه نابرکه سوی دي د عصابي ناروغۍ له کبله څخه. محمد سلیم د محمد نن زوی د کندهار ولایت ته دامان ولسوالۍ د مانجې د کلي دي. هر مسلمان ورور کښې په اړه معلومات لري دغه شمیرې ته چې زنګ ووهي 0 اویا 8 500 اویا 401 دوهمه شکاره 0 اویا 8 900 2 502 500 شمیره یو ځل بیا 0 اویا 8 500 اویا 401 دوهمه شکاره 0 اویا 8 اچا 4 3 2 502 500
گرانو دوستانو د نن ورځې پروگرام د همدې ورستی پیغام په خپرېدو سره پای ته رسیږي. تاسو بیا هم خپل پیغامونه موږ ته راولېږئ، موږ یې هرو مرو درته خپرو. تر راتلونکي خپرونې پورې ستاسو د حضور څخه اجازه غواړم. تاسو ته بشپړه روغتیا او آرام ژوند غواړم. مخته مو شه.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوي کولی شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0 00 2 4 3 6 1. یو ری بیا وایم 0 00 2 4 3 6 1. همداراز تاسو کولی شئ چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0 00 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
صراط المستقيم باندے بکلا روانے گم آخر کلا بسا میں گم اس خونا یا ماما شم تا میرا بی ترا وخایا منزل میں کمالو خیر میں چاہتا نہ رسے گی لا پوئی نیا مومر تیر دے لا دنیا میں لاس چھا پھر دے ہم ظالم یا مپنو رو ہم لانو رو یا مظلوم تا میرا بیے تارا وخایا منزل میں کمالو هرگز ندارم با درگاهت نمایم عرض خود را توی چون حضرت پروردگارم مرا بحر عبادت آفریدی نکردم بندگی از شرم و سارم از این عشق مجازیم براور با انوار حقیقت کن بچارم با انوار حقیقت حقیقت کن دوچارم، با انوار حقیقت کن دوچارم. الله الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المهیمن الغفار